افغانستان در برنامه بعدی با همکارم اجمل اند باشید.
ډیره زیاته مننه قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونو کو په مکې د دې سات خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزی د بشری حقوقو له مدافع ټولنو غوښتنه دي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشری حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. د ډلې امنیت د تړون غړي هیوادونه وای خپل سولسات ځواکونه به افغانستان ته وانستوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما له کانګرس غوښتنه چې د ایران پر ضد د نوي بندیزونه نه لګي. پوره خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی د بشری حقوقو له مدافع ټولنو غوښتنه دي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشری حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. خغلی کرزی په خپل راډیوي وینا کې چې تیر ورځ د جمهور ریاست پر وی پاڼه خبره شوه، له میندو پلرونو استخداموونکو د بشری حقوقو له مدافع ډلو غوښتل چې د ماشومانو د شاکا کارونو مخنیوي وکړي. د لمیندو پلرونو غوښتل چې خپل ماشومانو ته تر وسی وسی د تعلیم امکان برابر کړي. افغان حکومت که هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نوو پروګرامونو خبر ورکوي، خو وایي اوس مهال د هیواد 1.3 میلیونه ماشومان له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې ډله کې د سړک د غاړې کارګر، مایوب، بې سرپناه، په مخدره موادو روږدي او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیری ورباندې کیږي. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزی د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په خبرو کې په دې هیواد کې د ډیر افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. په هغه بیان کې چې د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر خبر کړی راغلی چې ولسمشر کرزی د ایران د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور سره په کتنه کې همداراز د کابل او تهران ترمنځ د دواړو خزو اړیکو د پیاوړي کولو او په تیر د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د ډلې امنیت د تړون غړي هیوادونه وایي چې خپل سولسات او د چټک برګون ځواکونه افغانستان ته نه استوي. د دې تړون عمومي منشي نیکولای بریډیوژا پرون خبريالانو ته وویل د دې هیواد دریز داده چې په افغانستان کې د نه په عملیاتو کې باید ګډون ونه کړي. بریډیوژا زیاته کړه له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي، دا تړون په پام کې لري چې د افغانستان تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د زیاته کړه د تاجکستان د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کولو او غوته د مرستې رسولو په برخه کې پریکړه شوې ده. د ډلې امنیت په تړون کې د روسیا او تاجکستان په شمول د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه غړیتوب لري. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې پرون درې او پرله پسې چاودنو 15 کسان ټپیان کړل. د هلمند والی ویاند مرزواک ویل لري کنټرول دن کې دا بمونه په لشکرګاه کې د بسونو په یو تمځای کې وچاودل. نوموړی وایي چې د زینو ټپیانو حالت نازک دی. د ځواک په وینا دا پیښه ماښام مهال چې خلک د وسلوالو د حملو له ویرې له خپلو کورونو ډیر نه راوځي وشوه، ځکه خو یې تلفاتو شمیر هم کم و. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره غوراوي سیالیو کې نن په متحده عربي اماراتو کې له هالند سره لوبه وکړي. افغانستان به په بي ګروپ کې ولوبې وکړي. په بي ګروپ کې افغانستان، هالند، سکاټلند، کینیا، برمودا، نیپال، ډنمارک او پاپوا نیو ګینیا شامل دي. افغانستان د کینیا په وړاندې په دوه شلوره او دوه یو ورځنیو لوبو کې له بي ساري بریا وروسته د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان محمد نبی ویلی افغان ټیم هیله مند دی چې د کرکټ د شلوري نړیوال جام د غوراوي په لوبو کې لومړی مقام ترلاسه کړي. نبی وایي یوازې غورا کېدل کافي نه دي، بلکې دوی غواړي چې افغان ټیم د دې لوبو قهرمان شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما له کانګرس نه غوښتنه کوي چې د امریکا چې د ایران پر ضد وبخي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما له کانګرس څخه غوښتنه کوي چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د طرحې له تصویبولو دی په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرامونو په اړه خبرې روانې دي ډډه وکړي. بارک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لار خبرې اترې دي.
دا وایي که موږ د ډیپلوماسۍ په تعقیبولو کې جدي یو، نو د پخوانیو بندیزونو پر سر چې لا د مخه اغېزمن ثابت شوي، د نویو بندیزونو لګولو ته هېڅ اړتیا نشته. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو کې زیات وخت اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحد هیواد اسرائیل په دې نظر دي چې ښایي له ایران سره د خبرو اترو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې له منځه ولاړ شي، او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د خبرو اترو نوی پړاو په بله اونۍ کې پیلېږي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې په هغه رپورټ کې چې پرون خپور شو، ویلي یوازې د نتنز په اټومي بټۍ کې څو محدود سنټرفیوژونه نصب شوي، خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. په تېر اګست میاشت کې د نوي ولسمشر په توګه د حسن روحاني د کار له پیل وروسته دا د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنی درې میاشتنی رپورټ دی. خو اسرائیل چې ګمان کېږي په منځني ختیځ کې به د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد وي، له مودو رئیس خبرداری ورکړی چې ښایي اټومي وسلې ته د ایران د رسېدو مخه د زور په کارولو سره ونیسي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د نوي رپورټ د خبرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دې خبر اوریدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي، د ته په زړه پورې نه وایي. نتی دا دی چې ایران دې ته اړتیا نه لري، ځکه په کافي اندازه تاسیسات او سنټرفیوژونه چې د اټومي بم د جوړولو لپاره لازم مواد او تجهیزات یې بشپړ کړي دي. دا راپورټ په ژنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خپرېږي. تهران دلویدیز دا تورونه چې وایي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرامونو پر سر له لویدیز سره د ایران اختلاف به پای ته رسوي، سو پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه هم رفع شي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې قاهره د امریکا پر ځای د کوم نوي متحد د موندلو خیال نه لري. نبیل فهمي پرون د روسیې له یو جګپوړي پلاوي سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونه وکړې. نوموړي وویل د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سرګی لاوروف او سرګی شیوګو سره د کتنې له مسکو سره د وسنۍ اړیکو بیا فعالول دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل د روسیې نړیوال اهمیت ته په پام سره د هیواد له مسکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا کتنه تاریخي وبلله. ویل مسکو داسې یو باثبات او د بریالي اقتصاد لرونکي مصر غوښتونکی دی چې با کفایته سیاسي سیستم ولري. انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د وسلو د صادراتو د ادارې په حواله رپورټ ورکړی چې په قاهره کې له روسي چارواکو سره په کتنو کې کوم موافقه لیک نه دی لاسلیک شوی. د مصر او امریکا اړیکې په تیره جولای میاشت کې د مصر د پوځ لخوا د ولسمشر محمد مرسي له لری کېدو وروسته ترنګلې شوله. واشنگټن له دې هیواد سره د 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته وځنډوله. او هغه شل کلن پروګرام چې لمخې د روسیې په تخریب شو اټومي وسلو کې کارول شوی یورانیم د بیا استفادې لپاره امریکا ته انتقالېدل پرون وروسته لاغې پای ته ورسېده چې په یورانیم بار روستۍ جوپه یې د روسیې له سن پیټرزبورګ څخه بالتیمور بندر ته روانه شوه. دا تړون چې له میګاټون څخه میګاواټ ته په نوم مشهور و، د پخواني شوروي له سقوط وروسته په 1993 کال کې لاسلیک شوی و. هغه مهال دا ویره و چې د روسیې د اټومي وسلو سرګلولې له یوې زیاتې اندازې غني شو یورانیمو سره ښایي د ناسمو خلکو لاسته ورشي. د دې پروګرام له مخې د 40,000 اټومي سرګلولو له یورانیمو سره انډول نږدې 1500 میټریک ټنه په لوړه درجه غني شوي یورانیم باید د امریکې په تاسیساتو کې په اټومي سون موادو واړول شي. همدا مواد په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا د تجارتي اټومي انرژي تقریبا نمایي سون مواد او د امریکا د برېښنا د انرژي په سلو کې شاوخوا لس ورڅ خطر لاسه کېدله. دا خبرونه دوستانو خبرونه موله ازاده راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب دی یقیني کړي.
هر کسان چې استخداموي د دې ماشومانو بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق خوندي وي.
دا ولسمشر کرزی د دې سرګندونو د بشپړ رپورت په اوریدو سربېره کولای شي چې په خبرونه کې واوري چې
د افغان خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په دوام دا ځل د لوګر ولایتي اوسیدونکي میرمن د خپل میړه لخوا دومره وهل شوې ډبول شوې چې دا مهال په روغتون کې بستر ده. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدونکو پیښو په اړه یو تفصیلي رپورټ راوړو. د شیعه مذهب ځینې دیني عالمان وایي چې دا شورا مراسم باید داسې ونه لمانځل شي چې نورو خلکو ته مزاحمت وکړي. په دې اړه له یو دیني عالم سره مرکه لرو او همدارنګه به واوري چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حقانی د شبکې د یو مهم مشر له وژل کېدو وروسته د پاکستان په اړه یو ځل بیا شکونه زیات شوي دي. نور رپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې ځوان فکر پروګرام مه هېروئ. دوستانو تاسو موږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.90 اوري او همدارنګ په خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل شي. افغان ولسمشر د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر حمید کرزي هم داراز د ماشومانو له میندو او پلرونو غوښتل چې خپل ماشومان تر وسی وسیله شاک کارونو وساتي او پر ځای د تعلیم امکان ورته برابر کړي. د خغلی کرزي د دې سرګندونو نور جزئیات له احمد تکل څخه په یو رپورت کې اورو.
ولسمشر حمید کرزي په خپل اونیز راډیوي وینا کې د ماشومانو د تعلیم او بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خغلی کرزي لمیندو پلرونو استخداموونکو او د بشري حقوقو لمدافع ډلو غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي وکړي. د خپل وینا کې چې تیر ورځ د جمهوریت ریاست پر وې پانه خبره شوه د ماشومانو د ټولو حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
باید ټول متوجه اوسېږو چې هر کسان چې استخداموي د دې ماشومانو بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق خوندي وي. د بشري حقوقو او د کار د حقوقو د دفاع د موسسو تر ټولو درنه وظیفه دا ده چې که چیرې که ماشوم کار کوي نو د دغو کوچنیانو د کار شرایط د کار په مقابل کې د دوی د حقوقو او مزد او د استخداموونکو د کړو وړو جدي څارنه وکړي.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې شاوخوا ولکه افغان ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي. د آشیانې په نوم د ماشومانو د مرستندوی ټولنې د اټکل له مخې په ټول هیواد کې نږدې 6 لک ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې اویا زره یوازې په کابل ښار کې دي. دا بېوزلي ماشومان د شاقه کارونو ترڅنګ کله ناکله له سخت تشدد، رواني فشار او حتی له جنسي استفادې سره هم مخامخ کیږي. آشیانه هم درازوایی په افغانستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې په 30 زیاتوالی راغلی. افغان ولسمشر په خپل وینا کې لمیندو او پلرونو غوښتل چې خپل ماشومانو ته تر وسی وسی د تعلیم امکان برابر کړي.
زموږ کوم ماشومان چې د مکتب په سن کې کار کوي والدینو او د کورنیو مشران ته دا یادونه کوم چې تر ممکن حده پر ځان خواري او تکلیف راولي و ایګالي خپل اولاد له مکتبه محروم نکړي.
افغان حکومت که څه هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نویو پروګرامونو خبر ورکوي خو وایي اوس مهال د هیواد 1.3 میلیونه ماشومان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دې ډله کې د سړک د غاړې کارګر، معیوب، بې سرپناه، په مخدرو موادو روږ دي او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیری ورباندې کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
پاکستان په زلونو د افغان طالبانو د ملاتړ په اړه تورونه رد کړي خو دغه هیواد په مرکز اسلام آباد کې د حقانی د شبکې د یو مهم مشر وژل کېدو پر پاکستان شکونه یو وار بیا تازه کړل. د جلال الدین حقانی زوی نصر الدین حقانی چې امریکا پرې جایزه خوتی رونی په اسلام آباد کې په خپل کور ته نږدې ووشل شو. پښتنه دا چې نوموړی څنګه په اسلام آباد کې آزاد ژوند کوي حال دا چې پاکستان په ښکارا د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا متحد دی. دا ساده رادیو خبری څنګه په دې موضوع یو رپورت شمتو کړی چې اسمت ساروان وړاندې کوي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حقانی شبکې د مهم مشر نصر الدین حقانی وژل کېدو په دې اړه شکونه نور هم زیات کړل چې پاکستان د تروریستانو خوندې پناه ځای دی. د روان نومبر په لسمه د حقانی شبکې د مالی مسؤل نصیر الدین حقانی وژل کېده. د 2011 میلادي کال د می په دوهمه د اسامه بن لادن وژل کېدو ته ورته و. دواړه د خپلو تیرورستي تنظیمونو متفکر مازغه ګڼل کېدل. په دواړو پسې امریکا ګرځېده او دواړه د خلکو په منځ کې او په لویو کورونو کې اوسېدل. خو په دې توپیر چې بن لادن په ایبټ آباد ښار کې د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ پټو، خو نصیر الدین حقانی بیا پټ ژوند نه کاوه. داسې ښکاري چې نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې څو کورونه او لوکس ژوند درلود او اکثره به یې بازارونو او رستورانونو ته تګ راتګ کاوه. د پاکستان د پوځ یو متقاعد بریډ جنرال محمود شاوی په نانوایی کې د ډوډۍ له اخیستلو وروسته د نصیر الدین حقانی وژل کېدل د پاکستان لپاره د ډېری اندېښنې وړ دي.
یو خو ډېر خبره را ده چې د په اسلام آباد کې څه کول. مونږ خو خپل دا نظره چې حقانی نتورک په شمالي وزیرستان کې شته او هغه سر کې بارډر سره پوښا کې.
په اسلام آباد کې د دې شبکې د یوه مهم مشر اوسېدل او د بسپنو د راټولولو لپاره د خلیج هیوادونو ته د سفرونه د حیرانتیا وړ دي.
دوی چې په اسلام آباد کې نو دا خو د پاکستان لپاره ډېره د شرم خبره ده. دا اوس په دې وخت کې دا یو بله مسله جوړه شوه، نو دا هم د پاکستان لپاره د بدنامۍ زما بشار یو سبب دی او په دې کې د پاکستان قصور هم شته.
د حقانی شبکې او کورنۍ د امریکا په مرسته د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله. جلال الدین حقانی په نیویه ملسیزه کې په افغانستان کې د یو مخکښ قمندان په توګه له طالبانو سره یو ځای شو او په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د حقانی شبکه د طالبانو په منځ کې تر ټولو په وژون کې ډلې بدله شوه. په 2001 میلادي کال حقانی شبکه د امریکا له لوري د نړیوالو تیرورستانو په لیست کې شامل شوه. افغان خبریال سمی یوسف زای وای په اسلام آباد کې د نصیر الدین حقانی حضور د شی چې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي. خود نصیر الدین حقانی وژل کېده د دې ښکارندونه کوي چې د حقوقي امنیت بشپړ تضمین هم نه دی.
د دا ډول اشخاصو لپاره چې امریکایان هم ورپسې وي، استخباراتي کړي هم ورپسې وي، دا ټول بيخي یعنی د ښکاري چې دوی د حد نه زیات پر اعتماد دی پاکستان کې او هم په پاکستان باندې پر اعتماد دی او دوی فکر کوي چې شاید په پاکستان کې دننه هغه څوک چې دوی تورست اعلان یې دوی په سر باندې پرایز دی یا ریوارډ دی یا پیسې دی هغوی هم په پاکستان کې دوی ته څه نشي ویلی.
که څه هم پاکستان د نصیر الدین حقانی د وژل کېدو په اړه پټه خوله غوره بللې، خو د روانې میاشتې په لومړیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وویل هیواد یې له طالبانو سره ښې اړیکې لري.
افغانستان کې اندر جو متحارب گروپ ہیں
د افغانستان ټولې جنگي خواوی د پاکستان له پوځ او حکومت سره مثبت اړیکې لري. موږ له افغان طالبانو سره شی اړیکې لرو او له هغوی سره زموږ اړیکې په شکیدو دي.
حالات بهتر هیں.
د امریکا د متحده ایالاتونو په خوانی لوی درسیز مایک مولن په 2011 میلادي کال د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارو شای لاس بلل لیوه، خو پاکستان په ځلونو دا تور رد کړی دی. مګر د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حقانی شبکې موجودیت یو ځل بیا د پاکستان په اړه شکونه پیاوړي کړل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د شیعه مذهب ځینې دینی عالمان وایي چې د شورا مراسم باید داسې پر ځای نه شي چې نورو خلکو ته مزاحمت وي. په افغانستان کې د اخوت اسلامي شورا غړی محمد حسین جعفری همداراز وایي چې په مذهب کې دا شی نشته چې په دې ورځ څوک ځان وهي لکه ځینې خلک چې کوي. زموږ همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي جعفری سره په دې اړه مرکه کړې.
سړی خو نه باید خپل ځان خوش کړي. اکه چیرې یو ناپوه سړی په یو ځای کې یا د یو ښار په یو کونج کې یا په یو کلی کې او یا په یو ځای کې دا کار کوي، هغه د دین په حساب نه ده، هغه د مذهب په حساب نه ده. د امام حسین علیه السلام د انسان سازی درس دی.
نو دا کار ولې کیږي؟ ولې مخنیوي نه کیږي؟
نو په دنیا کې خو داسې کارونه ډېر کړي چې دغه مخنیوي وڅوک نشي کولای. زموږ تاسو په ملک کې اوس وګورو، رشوت اخلي، رشوت اخیستل بد کار دی. څوک یې مخنیوالی سي؟ یعنی څوک نه غواړي چې دغسې یو خلاف کار وسي، اما کیږي. د دې مخه څوک نشي نیولی. ملا لکه زه واري، موږ په اسلام مجریه قوه نه لرو. خپل نصیحت ورته کیږي، موعظه به کیږي، په نړۍ کې خلک خلافونه ډیر کوي، د هغو خلافو مخ هم څوک نسی نیولی.
مولوی صاحب، ځینې خلک وایي چې د تورې جنډې لګول چې اوس موږ ښار کې وینو چې په هر چیرته هره چارایي په تورو جنډو پوښل شوې ده، او ځینې نور داسې کارونه چې په کاروانونو د موټرو جوړ کړي یا په موټر سایکلونو باندې دوی ګرځي، چې بعضې خلک یې ځانو ته لږ مزاحمت غوندې هم بولي، دا کار څنګه بولي تاسو؟
اولا خو د هیڅ چا دپاره دا اجازه نشته چې دوی د خلکو لاره وتړي، خلکو ته مزاحمت وکړي. لاره د تک او را تک د پاره ده. د امام حسین علیه الصلاه والسلام ازاداران هم باید دغه اصل رعایت کړي. توري جامع او د پیسلاتی ویني دا د ازاداری علامت ده. هر څوک چې خوش لري خپل دروازه، خپل کور او خپل دکان په پیسلاس یا پوشه کوي، سیاپوشی د ازاداری علامت ده. او دا چې د امام حسین د قاتلانو څخه موږ په سیاپوشی یعنی ځان ازادار بولو، د دوی څخه په اسلام مثلا متنفر یو. اما دا کارونه نه باید د نور مسلمانانو د سبب او د اذیت او د ازار په اسلام وګرځي.
په افغانستان کې د اخوت اسلامي شورا غړی محمد حسین جعفری و چې وایي د شیعه مذهب د ځینې دیني عالمانو په نظر د شورا مراسم باید داسې ونه لمانځل شي چې نورو خلکو ته مزاحمت وکړي. دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په دوام دا ځل د لوګر ولایت یو اوسیدونکي د خپل میړه لخوا دومره وهل شوی چې اوس مهال په روغتون کې بستر ده. دا دېرش کلنه ښځه چې نور بیبي نومیږي د لوګر ولایت د ابچکان د سیمې اوسیدونکي ده، اوس مهال په جمهوریت روغتون کې په بد روغتیایي حالت کې ده. د دې روغتون ډاکټران وایي چې د نور بیبي په روغتیایي حالت کې د تیرو ورځو په مقایسه یو څه ښه والی راغلی. د نور بیبي پرواز یې مرزی احمدزی رپورټ جوړ کړی.
دیرش کلن نور بیبی د خپل میړه لخوا داسې شکنجه او وهل شوی چې په جمهوریت روغتون کې مې د هغې له لیدو سره لومړی داسې فکر وکړ چې ښایي ژوندی نه وي. د جمهوریت روغتون د عاجل سرویس ډاکټرانو وویل نور بیبی چې د کورنۍ تاوتریخوالي بله قرباني ده، تر جراحي عملیات وروسته په سختۍ له مرګ ژغورل شوې او د سختو ټپونو له امله اوس هم کله کله بې هوښه کیږي. له نور بیبی سره مې له عملیاتو سورز وروسته د سه شمې په ورځ په روغتون کې به داسې حال کې خبرې وکړې چې په سخته سترګې ښکته او پورته کولې، خو ما انتظار وکړ چې په حال راشي او راسره خبرې وکړي. نور بیبي په ډېرې سختۍ پر ځان د شوې شکنجې او تیری په اړه راته کیسه وکړه. هغې په دې اړه وویل
دو ساپیډ را کړی هغه چې نه راوې سم دې باندې لږه تیرا کړی تیګ لاس کې موټی کې لاس کې ساتي غنیولې و.
نور بیبی په 19 کلنۍ کې د افسر په نوم د لوګر لیوو اوسیدونکو سره واده کړی، خو دا وایي چې له واده یو کال وروسته میړه بل واده وکړ. دا وایي میړه دومره ووهله چې بې اوښه شوه او کله چې سترګې پرانیستې یوازې وړوکی زوی تر څنګ ناست و.
یو وخت کې په ځان باندې پوه سوم راجګسم خاورو کې پراته وم، کال راجګ جګېدم نس و جګېدلی مل خدایا سو خو نس سې ما جګې کې ما ته لږ اوبه راکې وړه کې الک تم ویل مال لږ اوبه خو راکه وړه کې الک لاړ اوبه یې راکړه دې اوبه سې مچ کړې ما کو مې ته بدې لګېدلې.
هغه وایي لس ورځې په ډېر بد حالت کې چې حتی له ځایه هم نشوه پورته کېدی په کور کې وه، او آن تر دې چې چا ډوډۍ او اوبه هم نه برکولې.
زه خو مل مړه کېږم، مړه به سم لس پښې وایي مل کاږه پاتې سي. دغه سړی دې وریره راغله، ما ورته مل خیر ده ما دې پلار کور ته اول ورکه. زه خو مل لسې مړه کېږم چې هغه مبوزي. بله ورځ مې ورور راغی، ورور مې راته چغه کړه خورې ته خو مړه کېږې که نه. ورور مې راوسته ملایه ته ډاکتر ته یې بوتله، موټر کې راکېنولم دا موټر به دوسېده ما کولمې به درد کولې.
د جمهوریت روغتون د عمومي جراحي متخصص نذیر احمد نوریار ازادي راډیو ته وویل چې د نور بیبي له معایناتو وروسته دوی ته څرګنده شوه چې د ډیرو وهلو له امله نس یې ډیر ژوبل شوی او حتی د ژوند کم چانس لري.
د ناروغ عمومي وضعیت ښه نه و، شعور یې نه درلود. کله چې مې د ناروغ د پایواز څخه پوښتنه وکړه ویل یې چې لس ورځې مخکې دا ښځه خپل خاوند وهلې. ما ورته وویل چې د دې ښځې 95% وضعیت نورمال نه دی. کله چې د ناروغ نس مو څیرې کړ موږ ولیدل چې د ناروغ په نس کې 2000 سیسي وینې او چرګه ټول و، په بطن کې ټول شان خراب شوي و.
په عین حال کې
د نور بیبی مور له دولت څخه غواړي چې د لور پیښه په جدي ډول وڅېړي. د نور بیبی مور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زده خپل دولت نه دا خواهش کوم چې ما د دې غلور سره لګ امداد او مرسته موتی او هغه ته چې کوم رقم سزا دي دوی په زړه یې هغه رقم دی ورکړي.
خو د نور بیبي کورنۍ وایي چې تر دې دمه دوی دا پیښه له عدلي او قضایي ارګانونو سره نه ده شریکه کړې. د نور بیبي میړه تر اوسه د دې د شکنجه کولو او وهلو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرې مودې راهیسې ښځې د هېواد په لرې پرتو او ناامنه سیمو کې له زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. په بغلان کې د 15 کلنې سهر ګل قضیه چې هغه هم د کورنۍ تاوتریخوالی قرباني و، هغه نږدې شپږ میاشتې د میړه د کورنۍ لخوا په زیرزمینی کې ساتل شوی و. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقونو د پراختیا او ملاتړ د څانګې مرستیاله عادله امرخیل د نور بیبي شکنجه کوونکو ته په اشارې له عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې له ښځو سره تاوتریخوالی کوونکي مجازات کړي.
بارها
شدیدن مورد لطکوب قرار گرفته و ابات اصفه میمشه. در خزه سوسوزلی و حل او تکول شوی لبد مرغه دستون زشته. اکثران در خزه پروبرانده در توتریخوالی عملین په حقوسی مکی جوند کوی چه حل تا دولت حکمیت نلری خموک تر دیره حسکوو چه در کشفی ارگانونو پا همکاری در کس عدلی او قضایی ارگانونو تا معرفی کلو چه در محکمی للوری مجازات شی.
در افغانستان در بشر حقونو خپلواک کمیسیون وای چه در سکال په لومړی شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې څه باندې 4000 د زور زیاتي پیښې په دې کمیسیون کې ثبت شوي دي. د دې کمیسیون د مسؤلینو په خبره په دې تاوتریخوالي کې د ښځو وژنه، وهلو ټکول، د نفقې نه ورکول، له کور نه شړل او نورې ورته پیښې شاملې دي. د بشر د حقونو فعالان په جدي ډول د دولت نه پاملرنه او له ښځو سره تاوتریخوالی کوونکو ته سزا نه ورکول د دې ډول پیښو د ډېرېدو مهم علتونه بولي.
هر څومره چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي موافقه جنجال زیاتیږي، په هماغه اندازه امریکا له افغانستان نه د ټولو پوځیانو ایستلو یا د صفر د انتخابولو نتیجې ته نږدې کولی شي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې مهم ټکی یې له عصمت سروان نه اورو.
کله چې د امریکا متحدو ایالاتونو د لومړي ځل لپاره وویل چې له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر سر د ټولو پوځیانو د ایستلو په شمول به پر ټولو انتخابونو غور وکړي، مبالغه وګڼل شوه. خو چې خبرې اوږدې شوې، داسې ښکاري چې د صفر انتخاب یا له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د ټولو قواوو ایستل په حقیقت بدلیدونکی دی. د روان عقرب په وروستۍ ورځ به مشورتي لویې جرګه جوړه شي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د ترتیب شوي مسودې په اړه پریکړه وکړي. خو د امریکا او افغانستان په دوه اړخیزه امنیتي موافقه کې لا هم جدي ستونزې شته چې تر ټولو مهمه یې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو د قضایي صلاحیت مسأله ده. اټکل کیږي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به د لوی جرګې پریکړه ومني، خو ډیر دلایل شته چې د امریکا متحد ایالاتونه ممکن ونه غواړي چې پر دې مسأله نوري خبري وکړي. په امریکا کې د افغانستان د 12 کلنې جګړې ملاتړ اوس لدی سره سره چې څباندی 2500 سل امریکایي پوځیان پکې وژل شوي او 6000 نور شوبل شوي تر بل هر وخت لشته. د واشنگتن پوسټ او ای بی سی ټلویزیون له هغه نظر پښتني سره سم چې د جولای په میاشت کې کړي و، په هرو څلورو امریکایانو کې نشته درې په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په دې نارضي چې امریکایان دې د هغه لپاره خپل وینې توی کړي، او د لومړي ځل لپاره تر نیمایي زیاتو ځواب ورکونکو ویلي چې دا جګړه د امریکا د ملي امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ناتو یو ملکی سلاکار او په واشنگتن کې د امریکا د امنیتی پروژې همکار ډیوډ یونګ وای له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا د حضور د دوام د اړتیا په باب د امریکا د عام خلکو قانع کول به سخت کار وي. که د افغانستان اقتصاد او امنیتی ځواکونه په خپلو پښو نشي درېدای، 15 یا 10 کال وروسته هم نشي درېدای، دا منطقي خبره ده. موږ له افغانستان سره د حالات حالاتو د شکولو لپاره هر څه کړي او کبیا هم دا مرستي ګټه نه کوي، معنی دا ده چې هیڅ شی مرسته نه کوي. په کابل کې د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي کابل له واشنگتن سره د امنیتي موافقې په ځنډولو خطرناکه لوبه کوي. سمیت وایي په افغانستان کې ناسم تصور موجود دی چې د دوی تر اړتیا د امریکا اړتیا زیاته ده، یعنی تر دې زیات چې افغانستان امریکا ته اړ وي، امریکا افغانستان ته زیاته اړتیا لري. نن سبا په واشنگتن کې چې څوک د افغانستان نوم واخلي ورسره سړه سا وباسي. افغانان نه پوهېږي چې لویدیځوال څومره لیواله دي چې له دغه هېواده وتلو ته پلمه جوړه شي او یو مخ ترې ووزي. دا کار به امریکا ته په داسې حال کې چې د پیسو له درکه له ستونزو سره مخامخ ده د کال په میلیاردونو ډالر وسپموي. سمیت همداراز وایي که امریکا د صفر انتخاب ونه کړي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده پر ځالې بدل نه شي، د خپلو اصلي ګټو د ساتنې لپاره به پر بې پیلوټه الوتکو احتکا وکړي.
دوستانو وسم پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی د بشری حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو او افغان ماشومانو د بشری حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. دا یو بل خبر لمخې ولسمشر کرزی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال سره په خبرو کې په دې هیواد کې د ډیر افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي دي. د ډلې امنیت تړون غړي هیوادونه وایي چې خپل سوله ساتي او د چټک برګون ځواکونه افغانستان ته ناستوي. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې پرون دریو پر لپسې چاودنو 15 کسان ټپیان کړي. د هلمند والی وایاند مرزواک وایي لری کنټرول دونکو د بمونه په لشکرګاه کې د بسونو په یو تم ځای کې چاودلې دي. ټاکل شوی دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اوره غوراوي سیالیو کې نن په متحده عربي اماراتو کې له هالند سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه وخت چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د طرحې له تصویبولو دی په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې قاهره د امریکا پر ځای د کوم نوی متحد د منډلو خیال نه لري. نبیل فهمي پرون د روسیې له جګپوړي پلاوي سره تر کتنې وروسته په دې اړه څرګندونه وکړي. او هغه شل کلن پروګرام چې لمخې د روسیې په تخریب شو اټومي وسلو کې کارول شوی یورانیم د بیا استفادې لپاره امریکا ته انتقالېدل پرون وروسته لاغه پای ته ورسېده چې وروستوی جوپایم د روسیې د سن پیټرزبورګ څخه بالتیمور بندر ته روانه شو. دا آزادې رادیو دا د امریکا ولسمشر د دې هواد له کانګرس څخه وخت چې پر ایران د نوو بندیزونو لایحه دینه تصویبوي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په یو نوي ریپورت کې ویلي چې د ایران په اټومي فعالیتونو کې د نوي حکومت د کار لپایل رئیسي کمواله راغله. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه وخت چې د ایران پر ضد په داسې حال کې چې د دې هواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي د نویو بندیزونو د طرحې له تصویبولو ډډه وکړي. ښاغلی اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبرې اترې دي. د زیاته کړه چې ایران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغی بیا هغه مهال بندیزونه لګول کېدای شي.
They can't come to the table in a serious way.
کدا سی پی خشی چې دوی خپل ژمنې عملی نشي کړای د خبرو میسته په جدي ډول حاضر نشي یا دا مسله حل شوی فکر کړي نو د بندیزونو موضوع خو بیا راپورته کیدای شي. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت ته اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحد هیواد اسرائیل په دې نظر دي چې ښایي له ایران سره د خبرو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې لمینځه ولاړ شي او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي. د ادارې په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي یوازې د ناتانس په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. دا په 13 اگست میاشت کې د نوی ولسمشر په توګه د حسن روحانی د کار له پیل وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنی درې میاشتنی راپور دی. خو اسرائیل چې ګمان کیږي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد دی، له پخوا رئیس خبرداری ورکړی چې ښایي د زور په کارولو سره اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوی وکړي. د IAEA د نوی راپور د خبرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د دې خبر اوریدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دی پراخ کړي د ته په زړه پورې نه دی، او ویل دا دی چې ایران دې ته اړتیا نه لري ځکه د اټومي بم د جوړولو لپاره په کافي اندازه لازم مواد، تاسیسات، سنټرفیوژونه او تجهیزات بشپړ کړي دي. دا راپور په جنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خبريږي. تهران د لویدیځ د تورونه چوي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرام پر سر لویدیځ سره د ایران اختلاف و پای ته رسوي څو پر دې هواد لګول شوی بندیزونه هم رافشي.
د یوکرين د محبوسي په خانه صدر اعظم د برخلیک په اکلا د دغه هواد د پارلمان فوکولاده غونډه به نتیجه پاته ورسیده. اروپای ټولنې د یولیا تیمیشن کې خوشی کېدل د دغه اتحادی د آزاد تجارت لټون سره د یوکرين د یوځای کېدو لپاره شرط دی. سلطان محمد سرور د آزادې رډیو د خبري څانګې د رپورت په استناد د موضوع تفصیل وړاندې کوي. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهیروي.
اروپای اتحادیه د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ حکومت دا شرط ایښی و چې که غواړي اوکراین په راتلونکي نومبر میاشت کې د دغه اتحادیه د آزاد تجارت له تړون سره یو ځای او ارتباطي غړی شي، نو د چهارشنبې تر ورځې د پخوانی صدر اعظم خوشی کړي. خو د اوکراین پارلمان په خپل نننۍ غونډه کې بریالی نه شو چې هغه یو قانون تصویب کړي چې د تیموشینکو خوشی کېدو ته لار اوروله. د اوکراین د پارلمان مشر ولودمیر ریباک ورسته لري چې د حکومت پلوی او مخالف وکیلان د لایحې په متن سره سلا نشول د غونډې پای اعلان کړ.
تکیم چینم ستروخ پتان یکی انیسیووانی دلا روزلادو.
نو په دې ترتیب له هغو دریو مسایلو څخه چې د نن ورځې فوق العاده غونډې ته وړاندې شوی وو د دوو په حق له غور نشي کېدی، ډیر تعدیلات پکې پاتې دي، او دریمه مسأله د کاري ډلې لخوا برابر شوې نه ده. نو زه د غونډې پای اعلانوم. د ریباک له دغه اعلان وروسته ځینې وکیلانو نارې کړې چې دا شرم دی، دا شرم دی. د دغه قانون د تصویب په صورت کې د اوکراین خلکو کولای شول چې د علاج لپاره بهر ولاړ شي، او تیموشینکو هم اجازه ترلاسه کوله چې د همدغه مقصد لپاره جرمني ته ولاړ شي. د اوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو د 2011 کال راهیسې د اداري فساد په تور باندې ده، خو ډیر خلک ګمان کوي چې جمهور رئیس یانوکوویچ نوموړی د سیاسي غچ اخیستو لپاره باندې کړی. جمهور رئیس یانوکوویچ د 2011 کال انتخابات په ډیر لږ تفاوت له تیموشینکو وګټل.
د ازادي راډیو د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو، زه احمد شاه فطرت يم او په سلامونو مو هر کله کوم. کرهنه د هر هیواد د اقتصاد ملاتړ بلل کیږي، او په نړۍ کې تل هغه هیوادونه مخکښ او پیاوړي دي چې د کرهنې لوړ اقتصاد ولري. افغانستان په نړۍ کې د لویو کرهنیزو هیوادونو په ډله کې راځي. د کرهنې په وجه سره کله یې خو اقتصادي ګټه لاسته راځي، خو له بلې خوا د کار زمينه هم د ټولنې وګړو په خاص ډول ځوانانو ته برابرېږي. په فرا ولایت کې په دې وروستیو کې ځوانانو د بادرنګ او سبو د کرل په برخه کې ستر نوښتونه او ابتکارات کړي دي. د شمیرو سره سم هر ورځ په منځنۍ ډول په فرا ولایت کې لس ټنه بادرنګ لاسته راځي او نور ولایات او بهر ته صادرېږي. نن د ازادي راډیو د ځوان فکر په خبرونه کې له داسې ځوانانو سره بحث لرو چې د سبو د کرل لپاره یې سترې شنې خونې جوړې کړي او ډېر ځوانانو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. دغو ځوانانو د فرا د مرکز څنګ ته د ریګي په کلي کې کار پیل کړی چې دوی سره به هلته په یوې شنې خونې کې وروسته تر یوې لنډې شېبې بحث ودرو. زموږ سره واوسئ. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمر سره درانه میلمانه دی ځوانان هر یو دین محمد چې د شنو خور یا ګلخانه په برخه کې ډیره تجربه لري د همداشان د محمد چې د ابتکار کړی او دلته ګلخانه جوړه کړی ده همداشان یو تن بل ځوان انجینر ریم چې هغه هم په دې برخه کې تجربه او وړتیا لري ټول میلمانو ته سره اغلاس وایي لومړی به د دین محمد څخه پیل کړو دین محمد ورو لکه څنګه چې زمر دلته ولاړه په داشنی خونه کې شاوخوا ګورو خورا زرغونه فضا ده واقعا چې زړه راښکونکې فضا ده او کله چې انسان راځي ډېر خوښېږي که تاسو موږ ته ووایاست چې څه انګېزه وه چې اول سر تاسو راغلاست او دلته مو یو ګلخانه په دې شکل جوړه
کړه اول سر موږ دا کار په ایران کې کړی دی تقریبا لس دولس کاله مو کار کړی دی نو بیا مو دلته شروع کړی دی اوس
دلته مثلا تاسو چې راغلاست څنګه فکر درته پیدا شي دلته کار شروع کړئ
فکر نو دا هغه دګیز خو مو کار کړی و دا هغه مو شغل و نو بل داسې خاص مسلکي کار مو نه درلوده نو دلته مو شروع وکړه په هغه کار خپل ادامه مو ورکړه هغه کار
د ځوان درور کته سره تاسو د ځوان پیسې دلته تاسو هم سرمایه گذاری یا پنګ پیسې بچولې ده تاسو په نظر د څومره یو شکار دی او څومره یو مصرفیات ده
دا هم دا مصرفیات چې دلته دا کارګر هم کار کوي بل تجار دي سډوډي خوري یاره دا چې د ازموږ د محمد استاد د ازموږ د خپل قربانو د ایران راغلی یاره زبې کار اندلته یو سرمایه گذاری وکړه د ګلخانی برابر کې مشته مشوره راکړه بیا موږ دا سوچ وکړو مو سرمایه گذاری مو وکړو په دا باره کې بیا اوس موږ تجار سره مثلا قرارداد تړل چې راځي د ګلخانی د سره بادرنګ باري بیا کابل وخواته پشاور وخواته صدري اوس موږ قرارداد لرو دا د وسر او نور مشکل مو دا دی چې مثلا د دولت خو بخاري نسبو د جمی لپاره موږ آمادګی نه لرو
څه فرغه بیا خبري وکړو د دستاسو ګلخانه لري نو څومره ځوانان د ګلخانه لري او توریز ډول څومره ګلخانه ست
دلته نو په مجموع کې شاید شپږ وسو ګلخانه شاید غزر یو نظر نفر پر کار وسی دلته سرمګزاري خلکو کړی ده او کارم شته چلی وس نو تجارت ستو اوس وځي بادرن ټول کابل لا مونته
پته تاسو چاول سره دا کار کولې ځوان په څنګه دا فکر د ته پیدا سو چت تاسو څنګه زه که تاسو په خپل دا فکر وکړئ زه پیدا سو کار وکړم
دا نو موږ ته دا استادان چې د ایران راتلو دان په ایران کې دا ایرانان دون سرمایه گذاري کې دا داسې ګټي او کار کې جوړ سره کا بیا موږ دا سوچ وکړ چې یوار به امتحان وکړو مثلا سرمایه گذاري مو وکړه پدې بار کې چې وګور سره کوم اوس خوشاله
یم تاسو سره ګرځم انجنیر صاحب نیم کته سره به درکو ساس په نظر دا شنو خونه جوړول څومره کولای شي چې ځوانان ته کاریابی لپاره موثر
مننه یو خو دا د شنو خونه جوړول علاوه پر دې چې ځوانان په کار باندې بوختیږي او مصرف کوي د اقتصاد د مملکت او د وګړو په اقتصاد کې هم ډیر مهم رول لري خاطر هغه په دې خاطر چې موږ د فرا ولایت چې تاسو ته به تر معلومه دي چې وګونه لرو او خپل شنه خونه شې دي او موږ د دې اکینو مشکلات هم شدي وبدي خپل شنه خونه په اصل کې وبلش غوړي یعنی د اوبو مصرف کم دي دلته وب مثلا که څوک خپل مزرعه وبي هغه برابر د پیسو په ټول پر تمامېږي تیل ګراندی نو شنه خونه چې دا چې نه سیستم د اوبو چې دی په کتري شکل سره دی ډیر کم وبغوړي د اوبو مصرف ډیر لږ دی
تاسو د ځوانانو د ابتکار یا نوښت دلته کړی او اکثر د ګلخانی هم چې موږ ویني شخوا د چې موږ هم اوس د زمینی شخوا چې نه دی ګلخانی است اکثر ځوانان دی او دا فکر کوي ځوانانو دا کار کړي د ځوانانو د نوښت ساس په نظر څنګه ارزو دا څومره مهمه وړاندې
په هر جامعې کې ځوان شیدای کشر جامعې دی او د هر جامعې راتلونکي په ځوان پورې تړلې ده نو نن ورځ موږ د ارزای ګوز او معلومات کو ځوانان شیدای د بیکاری څخه سر ټکی لوی او همدې ټکی دا غوښتي چې نن په پراتی ګلخانی تاسو وینئ چې ورځ تربلی زیاتېږي او موږ یو شمېر ځوانان چې مثلا مخته بیکاره او مصرفیتونه نه درلود نن ورځ په همدغه ګلخانی کې تاسو خپل شاید یې سپینستې چې په بوخت په کار سره بوخت او خپل امراریا ته دا غلارې
څه مننه د نړیوال ډول کټاستر او ګرځ تاس د ګلخانه جوړه کړې ده څومره توپیر یا فرق څه په ګلخانه کې تاس په ایران کې کار کوي دلته اوس کار کوي څومره خوشاله ده دلته خپل کورنۍ سره دا کار کوي مثلا په ایران کې اواز وي څومره تفاوت راغلی دلته په ایران کې تاس کار کوي او دلته کار
تفاوت خو نه ډیر لري خپل په کشور کې کار کوي نو تر هغه ځای ډیر به تر دې او دا ځای ډیر ښه کار هم دی تر هغه ځای تقریبا زکه دې ځای هغه ځای ته ډیر به تر د اصلات به تر کې د خو ډیر ښه کار دی خپل په وطن کې یو خپل کار پر مخ وړو نو د بل کشور ته نه ځو د بل کشور کې نو یو خپل پر سر یو هلته تاسو چې په ګلخانه کې په ایران کار کوئ څو نفره وئ؟ هلته مو ډېر کار کوئ، ډېر مصرف وئ که دلته ډېر مصرف؟
یعنی مصروف په دغه ځای و دغه ته دلته تر هغه ځای انشاءالله چې ډېر مصروف وئ، ولې چې خپل په کشور کې یو خپل پر کور یو اردم کولی سو خپل پر کار باندې اوسو، انشاءالله دا ځای تر هغه ځای کامیاب هم دی.
هلته د ځوانان ستاسو سره د څه مشکلات سره اخته و؟ مثلا هلته چې په ګلخانه کې کار کوئ یا په نور ځای کې، د څه ستونزو سره مخامخ کېده په ایران کې چې کار کوئ؟
ستونزې خو نو هلته ډېرې وي چې د هر خوا څخه د هر بابا سره په غاوه، مثلا یا د کار څخه په غاوه، یا مثلا د پیسو مشکل یې درلوښته. دلته خو نو بیا هغه شي مشکلاتونه نشته لکه هغه ځای،
هغه مثلا ارباب اردم تانه ورکوه
و دا خبرې خو وي اردم و مثلا چا د ارباب خبره وړله اردغه و، دلته خو نو بیا هغه مشکلات نشته. نو دلته خپل کار دی، خپل د وطندار سره کار کوي، خپل د خپل د قریبه سره کار کوي، خو نو دا بیا داش خاص دغه نه لري.
د دوامت لور کته ست راو ګرځو، بیا هم تاسو چې دا نوښ کړی دی ځوان پیس څومره دا کار مهم بولی، او مثلا نور څه پلانونه لري پایندې کې چې نور داسې پلان؟
کار خو موږ دا ډېر مهم بولول چې کارګر پر کار دی ټول عمر سرمایه گذاری کړی دی، او ځینې خوشحاله پاینده کې مو دا د خیره نیت چې پر کال د خیره کسم سره د خیر چې دونه نور جوړ کو ک تجارت، مثلا دا بادرنګ وارد کی بلکې شوار دا کو وارد نه کی تجارت نو دا بادرنګ به خرڅ نسی. موږ د دولت سره مثلا دا خواهش لرو چې صادرات باید وسی، مثلا نور کې شوار وته
څومره دي صادرات تاسو د ورځې څو بادرنګ درته؟
مسدل ته موږ مثلا یو ورځ نابره ټولو یو نیم ټن، یو مثلا یو نیم
کیلو،
او یواز موږ ګلخانه یو نیم زر کیلو موږ مثلا تجارت ترکو تجارت دا غځه باري مثلا موټر ته کابل اخ منطقي ته وړو. موږ دا خواهش لرو چې تجارت باید وسی، که تجارت ونسی نو دا کار نه کوم کیږي.
تاسو پاکستان ته مستوي وادرم
دا تجارت چې موږ سره کابل ته موږ په پېښور ته مو صادرو دا بدر کارتان هم خپل پېښور راوړې دي فرنمشته دي.
او تاسو فکر کوئ کله چې اول سر تاسو دا فکر تاسو سره غي داسې ګلخانه جوړه کړئ، فکر مکوئ زم رګټه به وکړ داسې تاسو کار وسام؟
یار موږ خلګو خو همیشه وای چې په پرا کې دا ګلخانه بود نه ګټه، مثلا بدرنګ به خرڅ نه سي ارزان دا نه وځي سره کار موږ اوس چې وینو بدرنګ شو وځي به یو کارتان پرا کې نه پاتېږي. چې مثلا ساري موږ ټول وړو تر لسې اولس موټر وړي ولاړ دی باري، بیا مثلا وړي کابل یا یارات یعنې موږ ټول ولایتو ته انتقال یو.
مننه اوس براس انجینر صاحب نیم ته. انجینر صاحب که تاسو موږ ته وایاست چې دولت څه دنده لري دغسې تر څو دغسې د ځوانانو د ابتکاراتو ملاتړ وکړي، دا ځوانان داسې کارونه کوي د هغوی ملاتړ وکړي، د دولت وظیفه په دې کې څه؟
دولت لپاره بهتره خو به دا وایي لکه څنګه چې ترور وفرمایل چې موږ ته مثلا د پاکستان څخه کله تجار راځي هغه خپل په کرېټ کې دا بسته بندي کوي او بیا پاکستان ته وړي. هغه هم د افغانستان د یو لیرې ولایت مثلا د مرکز څخه په یو لیرې واټن کې پروت وي، بیا په یو کلي کې داسې ابتکار ځوانان کوي او خپل د مځکې څخه خپل حاصلات لاسته راوړي. او بدبختانه ووایم چې دا بیا د پاکستان په نامه سره مثلا د دوی په نامه سره به دا پاکستان ته ځي، بیا به د پاکستان په نامه نورو کشورو ته صادرېږي. بهتره خو به دا وایي چې په هر ولایت کې د زراعت ریاست یو شعبه خاص شعبه په نامه د مارکیټینګ فکر کوم چې د دوی په ریاست کې شتون لري. بهتره به دا وایي چې دوی د هر بزګر یا د هر دکان سره مشوره کولای چې دغه بادرنګ هر حاصل چې دی په کومه کچه مثلا دا چې دی اول ورځ کری بیا در اخیر ورځ چې دی حاصل لاسته راوړي د دې برابر دی کولای چې دا داز موږ و دکان ته په کم قیمت پریوتی دي، او بیا به د دوی د طرف څخه بازاریابي ورته کېدلای په آزاد بازار کې پونه خرڅېدلای. که په دا تری سیستم سره خرڅ چې دوی بازار ورته پیدا کی او هغه د بازار سوداګر یا معاملګر زموږ دکان ته بازی ورنه کې دی خو مجبور دی کله چې حاصل ټول کې چې بازار ته وي شپار قیمت دی مجبور دی چې خپل حاصل خرڅ کی. او کدا د خپل ریاست خواڅخه یا د مارکیټینګ د شوبې څخه دا د دوی په خرڅلاو رسولي وای او دا موږ د بزګر چې خپل کم مصرف یې باندې کړی دی هغه هم سره سنجولي وای، بعد هغه یو برابر کړی چې موږ د کان ته یو شی پکې پاتې سی وای دا به ډیره شوی.
ستاسو په نظر تر اوسه پورې د کرنې ریاست په دې وخت کې څومره پاملرنه کړې؟ لکه څنګه چې تاسو هم وینئ ګلخانې زشتې زیاتې دي او بادرنګ زیات تولیدېږي، هغه پاملرنه چې لازم وه تر اوسه ترسره شوې کنه؟
ولا په دې هکله که زه کوم خاص معلومات هم نه لرم د زراعت خوا څخه، خو ولې زه خپل هم د دغه کلي یم د دغه وطن یم کوم داسې خاص دغه مې نه دی لیدلی چې دولت یو ورځ راسي پوښتنه وکړي یا کومک وکړي یا پر دې برابر باندې، خو بېخي د مارکیټینګ پر عرصه باندې نور کومکونه هغه چې دوی کوي یا ناچیزه کومکونه چې هر کلي ته مثلا پر چنګول باندې از موږ په اصطلاح پنځه منه غنم یا پنځه منه کود ورکوي دا هېڅ درد نشي دوا کول
من انجینر صاحب د ازادي رادیو د درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه زما احمد شاه فطره سره یو ځای ورجزه د فراده مرکز وڅنګ ته د ریګي په کلی کې اوس همدا غړې په شنی خونه کې ولاړې مزما سره ډیر درانه ځوانان را سره چې دا نوښتې کړي او تقریبا دلته په ټولو ګلخانه کې موږ ګور ځوانان دی به هم دین محمد ضرور ته نوبات ورکو دین محمد ضرور تاسو کار خپل دغه وای چې موږ تاسو مثلا چې په ایران کې کوم کار کوالته د ګټه لاسته راوړه کدل ته چوس کار کړ
نو دا خو معلومه ده چې دلته تر هغه ځګي ګټه ډیره د خپل په وطن کې کار کوي خپل کار مندي نو هلته خو نو بیا موز و موز معلوم و چې د میاشتې دوه اندر دی یانو دا خو تر هغه ځای ډیر به تر دی چې ان شاء الله چې کار فائدل لري او ډیر موز ډیر لري او کارګر هم خپل وطندار دی مثلا ټول ته فائدل دز مشته پرا کې دا پیشرفته کار پیدا سي ټول خلکو ته فائدہ
کته سمرتو از اوریتم کته هم دا جالب وشته په صدر ساعت کې څو ساعت دلته حساب دغه ګلخانی چې موږ اوس وینو د څنګه پالنه کوي
دا نو بس دلته ورته ګرځونو سام چې غاړي یو ورځ نه دوی ورځ نه دا چې درېم ورځ سام غاړي کود غاړي په ترتیب سره یو ورځ نه دا بل ورځ باید دې ته وبو ورکو او یو ور وبو مثلا ورکو خالی دوم ور باید کود ورکو نو دا هوا ته ګورو پنجره د پورته کیږي کښته کیږي نو هغه نو بیا ټوله باید په مسلکي طریقه سره اوسي
په دغه ګلخانه کې دا څومره مځکه ده ګلخانه چې زه
دا اوس 2.5 متره مځکه
یعنی تقریبا تر یو جریب ډیره ده
تر یو جریب
په دې کې څو نفره تاسو کار کوي یو خو ته یې هغه فکر کوم هغه مشرې به ته وځي
دوه نفره یو موږ یو بل نفر راسره دی ټوله په دا 2.5 متره کې دوه نفره کار کوو
ښه او دا بادرنګ ته تاسو راټولوي کوي نور کسان
یا موږ ټولو دغه په دوه نفرو ټولو خو ارڅه که سخت ده کار خو خپل کو نو اوس پلان خو په دوه نفرو کو
مننه درمادر د درمادر وروره که تاسو تراسو تاسو دا بادرنګ څنګه چې راټول کوي بیا څنګه پلورې په تجارانو باندې څنګه متجاران پیدا کړی دي لکه چې مخکې هم خبرې وسوې چې دولت تر اوسه خاص پاملرنه نه کوي تر څو هغه مارکیټینګ یا هغه بازار ورته پیدا کړي تاسو څنګه بازار ورته پیدا کړي او څنګه په دې اکړه مو کار وکړي
دا نو په دې اکړه ورته وایم دلته دوه تجاران څه چې دا بادرنګ وړي موږ ته پلاستیک راوړي مثلا کارتان راوړي دلی موږ بادرنګ ټولو بیا پلاستیک کارتان کې بیا دې موټر راستي نو بازار دوی په لاس کې چار څوکې ماتې ژ دولت
داس خونه چې د مافیا غوندې ځکه چې کسان چې مثلا د بازار ټول شي راټول کې بیا نخر په خپل تاینه نخر څه تاسو څنګه تاینه
نخر نو د په لاس کې د موږ ټوله راغواړي هر څه چې د ګلخانی والا مثلا وایي په خو مثلا موږ په دیار لسنې مې کړو ورکول دا نه و قرارداد چې موږ کړه پاش روز یو قرارداد کو دا قرارداد بیا مثلا په 15 روپیه کړی دی نو د خپل بازار ته ګوري چې واردی هر شهر ته چې د بازار سمو ګرانی کنه ټوله بازار د ادبونو پر پلاس کې دی شګر پر
تاسو په نظر دا سم کار دی تاسو په دې ګټه کوي که تاوان ځکه چې دوه نفر که بازار ونیست تاسو تاوان دی ګټه
اوس خو ولاکه موږ څه وایو نو بل دا شهر د دوه نفر په لاس کې دی بازار چې هر څه مثلا د دوی زړې پار څو دا کې دا شي مثلا د زراعت د خاصوک نسته یاد چې دا مثلا قیمت کې چې مثلا د قیمت څو دی نو اوس خوشاله تر دې چې مثلا آزاد بازار دی وړي مثلا د لري راز خپل د خاني پر سر مشتکارتانو په لستګ را کې موږ ورته بیا خپل موټر راستي یا تلینو بیا برچ په برج ساګ زموږ پیسې را کې نو
تاسو د زراعت یا نور کسانو اړوند ادارات سره دا ګلخانو خوندانو تماس نه نیول چې ول دا نه کنټرول وي دا
یا ته اوس د مثلا د پنځه شپږ سو ګلخانی څوک نه یو ځای سی نام زراعت پښتنه ګرځي مثلا دا تاسو جوړو یا جواز لري یا راسه جواز واغې دا خبره نسته ته زراعت بخه په دې اکله پښتنه نه کړی دا ګډه فراد ګل خان اوس
بیا هم انجینر صاحب نعیم ته ورکو انجینر صاحب که تاسو موږ ته ووایاست چې په فرا کې سربیره پر دې چې بادرنګ کرل کېږي ستاسو د معلوماتو له مخې په ګلخانو کې لکه څنګه چې د ځوانانو ابتکار کړی نور څه شی کرلی شي او د هغو څخه ښه حاصل اخیستل
ټول سبزیجات چې دي لکه رومی تور بانجان کوډو او نور مثلا فالیزونه چې د اندونو دي هغه مشکل شي مثلا په ګلخانو کې مثلا د کلچ هوا مساعده نه وي هغه ته هوا مساعده کو کښته په لاس
چې ټول شان لکه بادرنګ شاسر ورکی پالنه څنګه د فرق کوي کنه کوي
سبزیجات چې دي عموما پالنه فرق نه کوي ټول کار غواړي مراقبت غواړي چې داغو مثلا پوجي وسی مثلا هغه واښه ځینې استسي او په خپل وخت سره د دوی ابیاري سیستم منظم وسی او نور کله چې یو مرض مشاهده کیږي په کښت یا په مزرعه په خپل ګلخانی کې دوی باید په اسري وخت سره که خپل دغونه مسلکی شو پوری چې دا کم مرز دی خو بهتره تر دی او کنه دا باید دوی خپل د ریاست د زراعت حفاظت د څنګه سره په تماس کې سي او هغه د مرز نمونه د ټول نبات د ټول قسمت څخه د رښتیا څخه نیولې بیا د ساکي تر برګ پورې او حتی که میوه ولري خپله د میوې سره دوی یو جړم د بیخ وکاږي هغه په پلاستیک کې البته مخصوص پلاستیکان لري خو دلته کوم داسې زمینه به دوی ته نه وي مساعده چې هغه پلاستیکان دوی ته ورسي دا ویسي وري تر څو دوی تثبیت کړي چې دا څه نوع مرض دی او دوی ته د هغه مرض دوا ورکړي.
او همداشان که تاسو فکر وکړئ زموږ ډېرې ځوانان به پخوا متاسفانه له بده مرغه به د کوکنارو په نیش اخته وه او هغه به عملي کړه. تاسو که دغه یو لنډ توپیر موږ ته ووایئ چې مثلا نن دا ځوان زما څنګ ته ولاړ دی او دلته بادرنګ کرلې بادرنګ ټولوي د دې تر منځ واغه چې تاریا کړي او کوکنار ټولوي څومره توپیر سه او هغه مثبت منفي اړخونه کوي؟
مثبت منفي اړخو د هر چا ته معلومېږي چې مثلا تاریا کله چې د یو شومه پدیده ده علاوه پر دې چې نور اضرار او ځوانان ډیر د خطر سره مخامخ دي ولې چې په دې څو کلونو کې چې دلته د تاریخ کښت مروج شوی موږ تاسو په خپل سر سره وینو چې مثلا لس کاله یا پنځه کاله مخته موږ تاسو په ولایت کې پنځه متعدین نه تر سترګه کېدل همدغه د تاریخو برکت چې نن ورځ ګوري چې موږ تاسو په زاړه ښار کې یا په باغ کاپي کې پاک تفریحګاه په ځای کې چې ورسې وګوري بل شی نشته بېله معتاده نو دا خوار انسان چې د ځان سره دغه سوچ او فکر وکړي حلال کښت چې الله پاک حلال مشتاق ته فرمایلی چې حلال کښت وکړي د حلال کښت ثمره مو هم ولیدل چې دغه نن ورځ تی وینې په خپل سر سره چې وګورو په دې ګلخانې کې ځوانان علاوه پر دې چې تمام ورځ کار کوي بیا هم رنګونه تازه دي او په هغه کښت چې الله پاک ارام بللی هغه چې ارام دی د هغه نتیجه خو نو دغه ده چې موږ تاسو په سر سره وینو چې په ښار کې څه حال دی.
بله د ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام اوریدونکو هیڅ هیڅ د پروګرام وروستۍ برخه ته رسیږو. په وروستۍ برخه کې بیا به هم خپل د درنو ځوانانو ګډونوالو چې زموږ سره دلته په یو ګرین هاوس یا ګلخانه کې سره راغونډ شوي او واقعا چې ډېره ښه فضا ده د دوی نظرونه به د نتیجه ګیري یا د پایلې په توګه واخلو. تاسو څه خبره لرئ دین محمد استاد که تاسو درته ځوانانو ته چې داسې ابتکارونه کې ستاسو په نظر و دې ته ګټورې ستاسو پیغام څه شی دی؟
زموږ پیغام دا دی چې دا خو کار دی نو کار خو هر ځوان ته پایده لري او حلال روزي ده ګټه کوي او هر انسان ته چې خپل په وطن کې کار وکړي تر دې چې بل کشور ته ځي لارې نسوه ولاړ شي لارې غوچاغې ځي او نورو مرګ هره لار ورسره ده نو دا ځوانانو څخه مې دا خواهش دی چې دلته خپل په کشور کې کار وکړي یڅ خواته ولر نسی د خپل په کشور کې خپل حلال روزي پیدا کړه.
د مونږ لور کته سره به درکو تاسو څه پیغام درې ځوانان ته د اسې ابتکارات وکي دغه څنګه نن تاسو داس خوشاله از دی وام خوشاله
دي مونږ ځوانان ته دا پیغام لرو چې هر ځوان مثلا سرمایه گذارو کې په دې کار کې دا ډیر ښه کار دی حلال روزي د مثلا بعض خلک دي مثلا ډیر ځوانان تاریخ شي ګړي تاریخ کوي مثلا هغه یا دولت خرابې یا بل مشکلات جوړېږي دا چې نه دولت په دې کار لري نه څو کار په دې نه لري نو موږ دا خواهش لري چارې او فکر وکړو سرمایه گذاري وکړو په شهر
باندې. انجینر صاحب که تاسو لاندې پیغام هم ولرو د ورستي خبرې په توګه ورسې وخت ته
زه په اخره کې غواړم چې وایم که د زراعت ریاست زموږ بزګرانو ته یا هغه کسان چې دغه اوس مهال د دوی سره اتمن یوې سایه سته موجوده کوم کسان چې په دغه ګلخانو په کار باندې بوخت دي چې هغو ته ځوانان چې په دغه کار باندې بوخت دي هغه مسلکي کسان هغه راس خلګی هغو ته ټرنینګونه ورکړي ولې اوس خو موږ بدبختانه د درېیمې نړۍ په هېوادونو په جمله کې راځو او دا سام هم چې دي د کیمیاوي دوا بشتره په دغه درې منړي وادو کې استعمالېږي د دې پر ځای بهترین محلولونه ترکیبي دوا وسته چې یو دکان خپل په خپل کور کې هغه کولای شي چې جوړ کړي کله چې هم د کار څه د هم د حشراتو زه د هم د بکتریایي او ویروسي مرضو زه د نوزما غوښتنه د دولت څخه ده بالخصوص د زراعت د ریاست څخه چې ودغه کسانو ته یو ټرنینګونه ورکړي چې هغه وکولای شي دغه دوا په خپله جوړ کړي او دغه طبي دواګانو څخه استفاده وکړي هم به ازرار و دوی ته کمی هم به محیط ته کمی او هم به دوی د همسایه مزرعو ته کمی.
ډیره مننه له خپلو میلمنو هر یو دین محمد استاد چې په دغه تکړه ځوان دی او په دې ګلخانه کې مسؤلیت لري. همداشان د دوامد ورور چې یو ځوان دی او دغه ابتکار ده کړی او دا ګلخانه جوړ کړی. همداشان د انجینر صاحب نعیم څخه چې ښه نظریات ورکړي. له ټولو میلمنو څخه مننه کوو. درنو اورېدونکو زه احمد شاه فطرت یم او دا خبرونه مې د فراه ولایت څخه د یوې شنې خونې په تل کې داسې وړاندې کړې. لرم چې تاسو خوښه سوي تر بلې خبرونې د خدای په امان.
وطن دیکھ جانا تو وطن دیکھ